مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه بیا هم زه بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا وخت لس بجې دي، د لسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. همداراز اتلان خبرونه چې اونیزه خبرونه ده هم د دې غړې برخه ده او تاسو ته به د دې غړې په اخره کې خبره شي. خو د اغینه مخ کې مونږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو، مرکې هم درورو او له فرخنده وزیر څخه خبرونه هم ورو نور اغې ته وګورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په مسله د قرارداد وړاندې کولو مخالفت کړي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي د بلوچستان مسله د زر تر زره هواره کړي. نن با په لندن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د خپل امریکایي سیال سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اړه خبرې کوي او په افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې د نیټو ځواکونو لخوا د اسلامي موادو په ناسمه طریقه د ځای کولو خلاف مظاهرو کې اوه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان د مسلې په اړه د قرارداد وړاندې کولو غندنه کړي. صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې چې ته ټولو ګوندونو لخوا منظور کړل شو او ویل باید د پاکستان حکومت د ناراضه بلوسانو د راضي کولو او هغوی ته په خپل وسایلو د اختیار ورکولو لپاره کار وکړي. د دغه صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو توای اوس وخت راغلی د بلوچستان مسله زر تر زره هوار کړل شي او زیاتوي
دا ډیر سیریس مسله ده اور پکار داده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره خبره تر وشي د خپل رائټس چې کوم دا غي دي هغه ته دا غي وسایل هغه ته والا شي دا غي چې کوم حکمرانی دا هغه ته هغه راشي خپل اوپن الیکشن وشي چې هغه کې میجارټي واخلي هغه خپل حکومتونه جوړ کړي او دا ټول زمو خدای ریکوست به چې دا ټول څومره ځنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دي ورکړي شو دې سره خبره تر.
په امریکا کې د بلوچستان په مسله د کانګرس غړو لخوا د ولسی اوریدنې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویانی ویکټوریا نولند دا ویلی وو امریکا نه غواړي د پاکستان په داخلي چارو کې مداخلت وکړي او باید پاکستان په دغه صوبه کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن با نن په لندن کې د خپل پاکستاني هم منصب هینا ربانی کر سره خبرې کوي. دغه ملاقات د تیر کال په نومبر کې د نیټو ځواکونو لخوا د افغان پولیس سره نږدې په یو حمله کې د سړي رښتو پاکستانی پوځیانو د وژنې ورسته کیږي چې دغه پیښې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړل او په جواب کې دغه هیواد په افغانستان کې مشت نیټو ځواکونو ته د سامانونو د رسد لارې هم بند کړې. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې ورسته واشنگتن د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد په پالیسۍ پوښتنې هم راپورته کړې دي او د پاکستان د پوځ سره امداد هم ودرولې. په روانه میاشت کې د نیټو یو رپورټ ښکاره کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د طالبانو مرسته کوي چې وروسته په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو حمله کوي. د امریکا لپاره د دغه هیواد نوې سفیره شیری رحمان وای د دواړو هیوادونو اړیکې ډیرو هیلو درنې کړې دي او زیاتې جذباتي شوې دي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په یو پوځي مرکز کې د اسلامي موادو د سوځولو خلاف د مظاهره چانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو ورستو د دغه هیواد ولسمشر حامد کرزي خپل خلکو نه د پر امن اوسېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنو چارو وزیر وایي په هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې په راپورته شوو مظاهرو کې اوه کسان وژل شوي دي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو خلکو د خپل غوسې اظهار کړی. د داخله چارو وزارت وایي په کابل جلال آباد او لوګر ولایت کې د پولیسو لخوا یو یو کس له هغې وروسته په ډزو وژل شو کله چې مظاهره کوونکو د بهرنیو ځواکونو پوځي اډو او حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو کوشش کولو او څلور کسان یې په پروان ولایت کې د باګرام هوایی اډې سره نږدې په مظاهرو کې وژل شوي چېرته چې نیټو ځواکونه وایي اسلامي مواد یې په غیر ارادي توګه سوځولې. په عین حال کې په کابل کې امریکایي سفارت هم تړل شوی او عملی ته د سکیورټي له وجې د بهر نتلو هدایت ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شام کې د دوو غربي خبريالانو د ولسی خلکو د وژنې خلاف په ټوله نړۍ کې سخت غندنه روانه ده. امریکایي خبريال چې د وی برتانوي ورسپانې سره کار کولو او یو فرانسوي فوټوګرافر تیر ورځ د شام په همس خار کې په مخالفینو د امنیتي ځواکونو لخوا په بمبارو کې وژل شول. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دغه پیښې غندنه کړې او زیاتوي:
This is a desperately sad reminder of the risks that journalists take to inform the world.
دا د هغه خطرو چې خبريالان وسره په شام کې نړۍ ته د حقایقو ورکولو په لړ کې مخامخ دي، یوه د خپګان وړ یادونه ده او دوی دغه خبريالانو د کورونو ملګرو سره خپل خپګان شریکوي. په شام کې فعالین وایي د امنیتي ځواکونو لخوا په بمبارۍ کې 60 کسان وژل شوي دي. د سنډي ټایمز 55 کلنه خبرياله ماري کالوین او فرانسوي 28 کلن فوټوګرافر ریمي اوخلک د دغه خار په بابا امر سیمه کې د میډیا په یو مرکز په بمباره کې وژل شول چې پکې درې نور غربي خبريالان ژوبل هم دي. او بل خبر دا چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وای د دوی هیواد په اټومي وسلو جوړولو کې نه دی بوخت. د هغه لخوا د خبرې د ملګرو ملتونو د یوې سارون کې ډلې د هغه ناخوښو وروسته مخې ته راغلي چې په روانه اونۍ کې ایران ته تللي وو. په خپل یو سرکاري وینا کې خامنائی زیاته کړه ایران د اټومي وسلو جوړولو کوشش نه کوي، خو غواړي د اټومي وسله لرونکو جهاني طاقتونو مشري ختم کړي. خامنائی په ایرانی سائنسدانو غږ وکړ چې خپل اټومي کار دی جاری وساتي. اخوا د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سار ادارې IAEA مشر یوکیو امانو وای تهران د دوی یوې ډلې ته اجازه ورنکړو چې د دغه هیواد په پارچین سیمه کې په پوځي کمپلیکس کې د اټومي وسلې د جوړولو ممکنه ثبوت وګوري. دا خبرونه
فرخنده وزیر درته خبرونه وړاندې کول. او رودونکو په دې غړی کې ک تر پای را سره وي نو د نور ډیر رپورټون ترڅنګ دا رپورټونه دروو. د خیبر پختونخوا مشر وزیر وای بلوچستان ته د خپل حقونه ورکړل شي.
پکار دا داغه وسایل هغه ته والا شي ټول څومره زنګ بارونه دي دا ټول عام معافی دی ورکړي شو دی سره د خبره ته راشي.
په کورمکی د ځانمرګ برید قربانانو کورنۍ سره مالی مرستې شوي، خو یو ځایي مشر وای
کوم امداد مو پاټه والا او ته ملويږي د بم بلاست والا او ته دا ډیر کام دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه مطبوعاتي کتنې او 19 پروګرام اتلان هم درورو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د خبر پښتونخوا اسمبلی د امریکا کانګرس کې د بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد په ضد یو قرارداد منظور کړی دی او د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې د بلوچستان حالاتو ته په سنجیدګۍ سره کتل پکار دی او د هیواد نه بهر د ناراضه بلوچانو سره دی خبرې اترې وشي. هغه هم در زیاته کړې چې د بلوچستان په وسایلو کې دی بلوچانو ته خپل حق ورکړل شي. غلام غوس په رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د آزاد او خپلواک بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد غندنه کړې ده او د دې په ضد یو قرارداد هم په متفقه توګه منظور کړی دی. او د اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي دي چې د بلوچستان مسلې ته دي په سنجیدګۍ سره کتنه وکړی شي او کوم بلوچستان چې خفه دي او د بلوچستان نه بهر په نورو هیوادونو کې دي هغوی دي په حکومت کې شامل کړی شي او بلوچستانو ته دي په خپلو وسایلو کې برخه ورکړی شي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په امریکایي کانګرس کې د خپلواک او آزاد بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد په اړه تود بحث وشو او د دې قرارداد په ضد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړو. د دې قرارداد په اړه سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور مشال ریډیو ته وویل:
د بلوچستان باره کې چې هغه یار سی ویلې دي کانګرس کې چې هغه قرارداد دی هغه موږ مزمت کوو، دا هغه موږ مخالفت کوو، خو موږ مرکزی حکومت هم دا وایو چې مهرباني وکړي دا مسله په جنګ نال کېږي، دا زموږ ملک د زنګ د جسم یو حصہ جلسه ده تاسو جو سره کینی په خبرو تورو باندې مسله حل کړي.
د دې قرارداد د منزورولو نه وړاندې د بلوچستان په اړه د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د خپشوي بلوچانو سره په دې لړ کې خبرې اترې پکار دي. بشیر احمد بیلور وویل
دا ډېر سیریس مسله ده او پکار ده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره خبرې اترې وشي او دا خلک دي خپل دي امپیکټ راولي. یو وخت داسې چې هغه مخکم غرون ته ختلی خو بیا یو وخت داسې مچاغات اتالو منګل صاحب مشر زوی هغه چې دغه بیا وزیر عالم پاتې شوی د بلوچستان. نو پکار ده چې دا ټول خلک دي کې انوالو نه شي او دا خلکو ته هغه وته هغه خپل رائټس چې کوم داغې دي هغې ته د هغې وسایل هغې ته والی شي د هغې چې کوم حکمراني ده هغې ته هغې راشي خپل اوپن الیکشن وشي چې هغې کې میجارټي واخلي هغې خپل حکومتونه جوړ کړي. او دا ټول زموږ خدای ریکویسټ به چې دا ټول څومره چې زنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دې ورکړي شي او دې سره د خبرې اترې وشي.
هم د بلوچستان په اړه په امریکایي کانګرس کې د وړاندې کړی شوي قرارداد په اړه په بحث کې د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی ممبرانو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان او امریکې په ملګرتیا نیوکې وکړې او د ترهګرۍ ضد جنگ یې پردی جنگ وبللو. خو په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل
چې دا د دیو د زولک د دور نه شروع شوه د نوغه جاد ریکشن دا چې هغه کړل او زولک سره بنونه دې مونږ ریبو لازم بچي وجل کېدل شروع شول. زما جمعتونو باندې بلا شروع شو زما بچو زما بچي پکې شهیدان کېدل شول زما په فوج عمله شروع شو زما په پولیس عمله شروع دا بیا جنگ زما شو او زمونږ دا جنگ چې دا به مونږ آخري وخت پورې به ان شاء الله د دې مقابله کوو.
د یادونه ورده چې د امریکا لوړپور چارواکو دا سپیناوي کړی دی چې امریکا د پاکستان په داخلي چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیس او د بلوچستان په اړه مو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د قرارداد په اړه اوریدل. امریکا یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. دوی د خبرې د هغې خبرې په ځواب کې کړي چې په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د خپلواکه هیواد د حیثیت د ورکولو په اړه په وړاندې شوي قرارداد پاکستان سخت غبرګون ښودلی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اور.
د فرانس خبری اجانس رپورت لمخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولند د سې شنبه په ورځ خبريالان ټول چې په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د یو خپلواک ریاست د حیثیت ورکولو په اړه په اسلام آباد او واشنگټن کې د پاکستانی چارواکو شکایتونه اوریدلې دي. خو نوموړي په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان د ځمکني تمامیت درناوی کوي. ویکټوریا نولند زیاته کړه د کانګرس غړي د بهرنیو چارو په اړه د قانون سازي لپاره په بیلو بیلو خبرو قراردادونه وړاندې کوي. خو د دې معنی دا نه ده چې ګواکې د امریکا حکومت د دې د ریزونو حمایت کوي. دا اجانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی پر مخ وویل د بلوچستان د مسلې په حق له امریکا د سیاسي عمل لاري د ټولو ګوندونو پر یو ځای د کار کولو حوصله افزای کوي. د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډینا روح باکر څو ورځې وړاندې بلوچستان ته د خپلواک ریاست د جوړېدو قرارداد وړاندې کړی و. تر دې وړاندې نوموړي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له د یوې اولسي اورېدنې مشري کړې وه. د پاکستان حکومت د نوموړي واړه ګامونه تورنیوکو لاندې راوستي وو. آن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینیټر روح پاکر پر هلو ځلو په داسې حال کې خفګان څرګند کړی وو چې د پوینا په پاکستان کې وارد مخه امریکا ضد جذبات شتون لري. ای اف پی زیاتوي چې د روح پاکر قرارداد ته کنکرنت ریزولوشن وایي چې معنا یې دا ده که منظور سي نو دا به قانوني حیثیت ونه لري او نه هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک قرباندي ضروري دی.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په کورم ایجنسی کې د ځانمر ګبرید لکېدل وروسته صورت حل باندې د سیمې زمو خبريال رپورټ را لګل دی او په سیمه کې امن برقرار ساتلو لپاره مشرانو ترمنځ جرګې د کېدو سره د حکومت لخوا ژوبلو او وژل شوو کسانو سره د مرستې چیکونه ورکړل شوي دي. خو ځینې خلک وایي چې دا مرستې ډېرې کمې دي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې ځانمرګ بدله عمله نه خښو کورنو ته د مرستې چیکونه ورکړل شو. پولیټیکل انتظامی تر مخه د کوارډ ډیویژن کمشنر سبزاده محمد انیس لخوا د اعلان وروسته په وژل شو کورنو کې درې لکه او ژوبل شو کورنو کې یو یو لک روپۍ تقسیم کړل شوې. د حکومت لخوا د مرستې چیکونه تقسیم کې دوه وروسته د سیمې ملک صابر حسین توري مشال رډیو ته وویل چې په کار خدا وا چې ملک د نورو سیمو په شان قبایلو سره هم مرسته شوې وه.
چې کوم امداد مو پټه والا ہوتا ملاویږي د بم بلاسٹ والا ہوتا دا ډیر کام دی لکه ضلع کې کوم یا کراچۍ کې لاہور کې پشاور کې هغوی ته کوم امداد ملاویږي هغه مو پټه والا ہوتا برابر نه ملاویږي نو مو دا خواست دی دغه کې د اضافه وکړلی شي.
واضح دی چې د دې میاشت په ورسمې نیټې په پاړه چنار بازار کې د ځانمرګې برید کېدو له امله د هسپتال د ریکارډ تر مخه شپږ اتیا کسان په نښه شوي وو چې پکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه درې څلوېښت کسان مړه شول. پاړه چنار کې پولیټیکل انتظامیه لخوا د مرستې چیکونه تقسیمولو په وخت د سیمې مشرانو سره د ګرین جرګې غړي او د کواټ کمشنر هم موجود وو. د کواټ کمشنر صاحبزاده محمد انیس دې میاشت یوویشتمې نیټې نه د کورمې جلسې په دوره دی. د دورې پر مهال د شیا ډلې مشرانو سره د سنی ډلې مشرانو سره هم مذاکرات وکړل. په سادی سیمه کې ترسره شوي مذاکراتو په اړه ملک حاجي محمود بنگش وویل چې په جرګه کې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره خبرې اترې وشولې. د دې سره یو بل مشر ملک حاجي سلیم خان اورنګزیب مشال رډیو ته وویل چې په جرګه کې موږ چارواکو ته د پړچنار د پیښې په اړه مذمتي قرارداد وړاندې کړو. نوموړي زیاته کړه چې ګرین جرګې غړو ته د سنی ډلې مشرانو لخوا دا هم وویل شول چې دغه قسمه پیښې د کېدو وروسته د سنی ډلې سره تعلق لرونکي په پړچنار سیمه کې د عام ولس حفاظت ته هم یقیني کړی شي.
دا ارز وکړو چې مستقبل کې د داسې کارونه به د کورمې ایجنسی کې د امن خلاف خلک به بیا هم کوي، خو د بېګناه خلکو خلاف دا غیر ایکشن ندی کول پکار که دسی کیگی نه مستقبل کی بود آغا امن تا آغا دیر مشکلات و پا نتیجه که پا کورم ایجنسی که رغلی دی نوغی تا به نقصان رسیگی.
پا پاڑاچینار که دا زنمرگی برید دکی دو روستا بلواشو خلکو یو هوتل که دا سونی دلی سر تعلق لرون کی خلق محاصره کردی و دا هسپتال در ریکارد تر مخا یو کس بده که مرشوه هم و پولیتیکل سرچینو تر مخا محاصره ختم ولو دا پار امنیتی زواکونو لخوا هوایی دزوی اوشوی خو خلکو دا نرخلاسی دو پس صورت کې ځواکونو په بلواشو خلکو باندې سیده سیده ډزې وکړې. سپکې د پاړه چنار هډ کوارټر هسپتال ډاکټر حبیب الله جان تر مخه څلور کسان مړ شوي وو. موږ چې کله په سیمه کې د شیاګانو تنظیم د انجمنی حسینیا ملک وزیر علي سره په دې حق له خبرې وکړې نو مشال رډیو ته سدا سي وویل
خلکو کې ولکه یو خلته یو جذبه وه یو هغه ټایم کې خلق یو ځای شوي وو څلور سو نس کسان موته په کوم ځای کې څه میلاو شوي دي چا ته درولي دي هغه کسان خپلو خپلو علاقو ته یا مو ګورنمنټ ته والا کړو یا خپلو خپلو علاقو ته ورسي خیر خیرت سره اوس دې مسې څه څه تمانی نشته دا بار هر څوک ګرځېدای شي.
واضح دی چې په پاړه چنار بازار کې د ځانمرګې برید پړه تحریک طالبان اسلامي پاکستان په خپل سر اخستې وه. د پیښې پړه په خپل سر اخستو وروسته په سیمه کې سیکورټي فورسز لخوا د ډلې مشر فضل سعید حقانی او د خاندان کورونه او حجرې ړنګ کړل شوې. د انتظامیه لخوا د حدودي ذمېداري د قانون لاندې د ډلې سره مرسته کوونکو خلکو خلاف هم کاروایی وکړی شوه. د ځانمرګې برید کېدو وروسته د ترهګرې د خطرې په وجه د انتظامیه لخوا ټل پاړه چنار روډ تړل شوی و، خو پولیټیکل انتظامیه تر مخه روډ یو ځل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوی دی. د جرګې د وینا تر مخه چې کواټ ډیویژن کمشنر صاحبزاده محمد انیس جرګې ته وویل چې ټل پاړه چنار سړک د تحفظ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوریدونکو بالکل کولای شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام زمونږ ټوله خبرونه واورئ. همدارس اغلته زمونږ د اوسنۍ خبرونه پر ژوندۍ بڼه اوریدل شئ، په خوانی خبرونه د غزنه ډاونلوډ کولای شئ. رپورٹ وړاندې کو. په داسې حال کې چې پاکستان کې هر ورځ د انرژي او په خاصه توګه د بجلی بحران مخ په زیاتېدو دی، د فرانس یو مرستندوی اداره غواړي چې په مومندو ایجنسی کې د منډر ډیم لپاره پاکستان کې واپډا محکمې ته مالی مرستې ورکړي. د منډر ډیم په جوړېدو به ولسته څه ګټې ورسي او کله به د ډیم ګټه اخیستنې ته تیار شي؟ د دې پوښتنو د جواب او نور تفصیل لپاره زموږ همکار منور شاه دا رپورټ برابر کړی.
د فرانس یوې پرمختیايي ادارې ای ایف ډی ویلي دوی په مومند ایجنسۍ کې مونډر ډیم جوړولو لپاره مالی مرستې ورکول غواړي. مونډر ډیم به په سواد دریاب د مونډا هډ نه پنځه کیلومتره بره په مومند ایجنسۍ کې جوړولی شي. فرانس د پاکستانی ولس د پرمختګ لپاره د دې منصوبې په لړ کې د وابډا د مشرانو سره د دې ډیم د جوړېدو د ځای کتنه هم کړې ده. د دې ډیم نه به ولس ته څه ګټې ورسي؟ په دې پوښتنه د وابډا مشر شکیل دورانی وایي،
او مونډا ډیم چې کفری جوړیږي نو بیسیکلی بنیادی مقصد دا دی چې په پیښور پلینز کې په کابل ریور پلینز کې چار سادا شو خشنگر نوخار تاسو به یادیږي چې نه بل کال چې سیلابونه راغلي وو نو ډېر لوی نقصان شوی. نو بیسیکلی دا مونډا ډیم به یو فلډ کنټرول سیلابونه بچ کوي لومبه امنیت دغه دی. سیکنډلی دا به اریګیشن به هم کوي او دا تقریبا دېرش زره ایکړه ځمکه چې دا دل به اوبه ورکوي او دریم دا ده چې دا به تقریبا او نیم سوه میگا واټ پاور جنریشن بجلی به جوړوي هلته.
نوموړی وایي څو ورځې وړاندې یې د پیښور په گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په موجودګۍ کې د خپل جاپاني سلاکارو سره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې لمخه به یې اول د مونډا ډیم نقشه یا ډیزاین تیاریږي او د دې لپاره مالی امداد به د فرانس دغه پرمختیایي اداره ورکوي چې د اخیری منظورۍ لپاره یې خپل مشرانو ته فایل لیږلی دی. شکیل دورانی وایي دا ډیم به په دوو مرحلو کې تیاریږي چې اول یې تکنیکی نقشه تیارول دي او بیا یې تعمیر یعنی د جوړولو کار به ترسره کیږي. دا به څومره وخت اخلي؟ نو موړی وایي
په ډیزاینینګ به کم از کم دو کال لګي. ابل از د ایکسپرټس او کنسلټنټس او د اف ډی افسران سایت تلال نه زو کته چې مونږ د جنسای کې او کار شروع کانو په دې به تقریبا دو کال لګي او د ډیټیل انجینرینګ ډیزاین شروع کی کنه نو بیا به د کنستراکشن شروع کیږي او په کنستراکشن کم از کم لکاله یا کیدی شي شپږ کال ته لګي.
شکیل دورانی زیاتوی چې د مونډا ډیم په نقشه جوړولو به سباندې سوار لس میلیون ډالر خرج کیږي او دا به ای اف ډی ورکوي. بیا په جوړیدلو به خواوشا یو نیمه ربع ډالر خرج کیږي او د لړکی بدوی د ای اف ډی ترڅنګ د نورو نړیوالو مالی ادارو نه هم د مرستو غوښتنه کوي. دا ډیم به د مومند ایجنسی په پندیالې تحصیل کې جوړیږي چې د شکیل دورانی په وینا ځایي خلکو ته به هم ګټه رسی او ځایي قبایلی مشران د غلطه د ډیم په جوړیدلو خوشاله دي.
گورنر هاوس کې د مومند ایجنسی ټول مشران موجود ول ته مونږ د افیس دفتر کا بیا د خلک چلاړل ته سایت ته او هلته مقامی خلکو ملکانانو د خلکو نه ملمانونه چای وکړي او هغوی سره جرګه وکړه خبره ته وکړي او ښه په خوشحاله ده دا چیز شو ځکه چې د هغوی به ډېره ګټه وي یو خو لکه د اپاشه د رایل ورته میلو شي او دې نه علاوه به عبدبل ته یو سکول جوړي او د هغوی هیلث یونټ چې دي لکه د هسپتال او د بی ایچ یو دا به مونږ اپګریډ کوو د خلکو لکه ډېره ګټه ده.
شکیل دورانی وایي په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په ګومل دریاب ګومل ځام ډیم تیار شوی او اوبه جمع کېدل پکې شروع شوې دي. د دې ترڅنګ وابډا په شمالي وزیرستان کې په کورم دریاب کورم تنګ ډیم جوړوي. د دې نه علاوه وابډا د باړه ډیم ټانک ډیم او درابن ډیم د جوړولو منصوبه هم لري چې د اوبه خور ترڅنګ به د سیلابونو مخنیوي او بجلی هم جوړوي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو اسوسییټډ پریس خبري رانس لیکلي چې امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره د خندونو په ختمولو لګیا دي او کېده شي په لند وخت کې د دې خندونو د لمنځوړلو لارې چارې ولټول شي. افغان حکومت غواړي چې بهرني ځواکونه د شپې لخوا عملیات ودري. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په دې ریپورت کې اورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي چې تیر شاوخوا یو کال راهیسې د امریکا او افغانستان حکومتونو تر د منځ د ستراتیژیک همکارۍ د یو سند د بشپړتیا په هڅه کې دي. سول 2014 کال ورسته چې تمکیږي افغان حکومت به د ټول افغانستان د امنیت ذمہواری په غاړه واخلي. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او د دوی د عملیاتو د سرنګوالي په اړه خبره سپینه شي. د دې موافقتنامې د لاسلیک کېدو په صورت کې ویل کېږي چې په افغانستان کې به یو 100 امریکایي ځواکونه ډېره پاتې شي، سو د افغان ځواکونو د تربیې چارې پر مخ یوسي او هم په هیواد کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ به د همکارۍ د تړون په یاد هیواد کې د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت او د دوی د عملیاتو د مقرراتو د وضاحت سربیره هغه سیمې هم په ګوته کړي چرته چې د دغو ځواکونو ساتل مقصود وي. د پیپلی کنا د دې لوزنامې په ترڅ کې امریکا غواړي افغانانو ته باور ورکړي چې هر سول افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د غزا لپاره په مرستندوی پیسو کې هم کیمرا وسته بیا به هم د دې هیواد خلک یوازې پرې نګدي. خو ځان سلاندې لیکي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د شپې لخوا عملیات او هم د هیواد د زندانونو بشپړواک اختیار افغان امنیتی ادارو ته نه ملاویدل هغه څه دي چې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کېدل یې له خطر سره مخ کړی دي. اژانس بیا د افغان چارواکي له خولې لیکي چې وایي د دې لپاره چې د تړون خبره همدغه سي زوړند پاتې نشي، دواړه حکومتونه په اصولي توګه سلا شوي چې یادې دواړه مسلې به د ستراتیژیکي ملګرتیا د خبرو له بهیره د باندې په ځانګړي ډول حل کړي. اجانس دغه راز د یو امریکایي چارواکي له کوله هم لیکي چې وایي دواړه خواوې د خبرو ترو د یو دغه سي تقسیم پر رامنځته کولو رضا شوي، یو زیاتوي چې د امریکا خارجه وزیر لیون پینټا به هم که ضرورت پیښ شو نو له دې وړاندې سره ښایي موافقه وکړي. دواړو چارواکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د روانو خبرو حساس نوعیت ته په پام سره نه دي غوښتي اجانس یې نمونه واخلي. اسوسییټډ پریس اجانس په وخت کې د امنیتي امور لپاره د افغان ولسمشر د مرستیال مشاور شهدا محمد عبدالی خبر راغستې چې ویلي دي د افغانانو د بشپړ واکمنۍ یقیني کول له امریکا سره د افغانستان د خبرو د سر موضوع ده، او دا چې د ګمان نه کوي افغان حکومت به د دغو خبرو په ترسره کولو کې د شپې لخوا د عملیاتو او د زندانونو د کنټرول موضوعګانې بلې کړي او یا به هم له پامه وغورځوي. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي امریکایي ځواکونو ته د پروان د زندان د کنټرول چارې د افغان امنیتي ادارو په لاسو کې د ورکولو لپاره د روانې میاشتې تر نهمې نیټې مهلت ورکړې. په افغانستان کې د زندانونو د څارونکي ځواک یو ویاند کیپټن کیوین انډیل ای پی ته ویلي چې د افغانانو دغه غوښتنه به هله پر ځای کیږي چې اول امریکا باوري شي چې دوی د پروان په زندان کې د کیدونکو عملیاتو په اغیزناک توګه د کنټرولولو ظرفیت ترلاسه کړی دی. امریکایي پوځ دغه راز د شپې لخوا د عملیاتو په خپل دریز هم ټینګ ولاړ دی چې وایي د یاغیانو په معلومولو او د دوی په نیولو کې موثره ثابتېږي. خو افغان ولسمشر ټینګار کوي چې دغه عملیات باید یوازې د افغان ځواکونو لخوا ترسره شي، چې نوموړي بیا څو وارې بهرني ځواکونه د شپې په تیاره کې بې ګناه ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې داړولو لپاره هم تورن کړی دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک مینه لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو تاسو دا خبرونه هم داننن اوریدل شي، او په دې غړي کې وبلا 19 خبرونه اتلان دروړو. خو اوس یو مطبوعاتي کتنه، پاکستان وایي چې د افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرو سره د افغانستان هوکړه نوي دوی به ملاتړ ونه کړي. په دې اړه د برتانیا ګارډین ورسپانې یو مقاله لیکلي چې غټکی اورو. ګارډین ورسپانې لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي چې ملک به تر هغې د امریکا لخوا شروع شوی په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بهیر ملاتړ ونه کړي چې افغانستان د دې خبرو سره راضي نه وي. ګارډین ورسپانې ویلي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي له سفر وروسته هم هینا ربانی کر ورسره په یو مرکه کې ویلي چې دوی ته لا واضح نه ده چې رښتیا هم د کرزي حکومت غواړي په قطر کې د طالبانو سره خبرې وکړي او کنه. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د نړیوالې ټولنې سره د خبرو کولو لپاره زړه ښه کړی او د دې کار په خاطر قطر ته خپل استازي هم لیږلي. سمو دوران دی حمید کرزی د خبرو لپاره د ځای په توګه د قطر په ټاکلو افغان خودلی وو، او په احتجاج کې له دغه هیواد خپل سفیر هم راغوښتی وو. هغه سعودي عرب د خبرو لپاره غوره ځای بالو، خو وروسته یې بیا د قطر په اړه بیرته خپل دریز نرم کړ. ګارډین ورسپانې د هینا ربانی کر له خولې لیکلي چې په قطر کې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز واضح نه دی. د هغې په وینا افغان حکومت ځینې وخت د دې خبرو د ملاتړ، خو ځینې وخت بیا له قطر څخه د خپل سفیر د راغوښتلو خبره کوي. هینا ربانی کر ویلي د داسې خبرو ملاتړ کول چې په اړه یې پوره وضاحت موجود نه وي، او چې آیا افغان حکومت یې پوره تر شا دی او کنه خطرونه ډېر دي. د هغې په وینا افغانستان باید په دې اړه ښکاره ووایي چې د سولې له خبرو څخه د خپلو هدفونو رسیدلو لپاره څه پلانونه لري. خو له دې هر څه سره سره هینا ربانی کر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې پاکستان د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند قطر ته یې د طالبانو د ورتګ مخنیوی کړی. ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر له خولې دا هم لیکلي چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ځای پاکستاني چارواکو ته نه دی معلوم. یاد دوی چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې ملا عمر په پاکستان کې دی. هینا ربانی کر دا هم نه دی ویلي چې آیا پاکستان به د دوی سره بندي د ملا عمر مرسیال ملا عبدالغنی برادر سره د خبرو لپاره افغان چارواکو ته لاسرسي ورکی او کنه
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږي پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
اوریدونکو په دغه پوسټ باکس شمیره باندې تاسو کولی شئ موږ ته خطونه راولېږئ همدارز موږ سره په ژوندو خبرونو کې د ټلیفون د لارې هم خبرې کوي شئ موږ ته د خپلو خبرونو په اړه ویل شئ لسنیمې بجې د فرخند وزیر د خبرونو سره ټکیو
خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په مسله د قرارداد وړاندې کولو مخالفت کړي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي د دغه صوبې مسله د زر تر زر هوار کړي نن با په لندن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کړ د خپل امریکایي سیالي سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اړه خبرې کوي په افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې د نیټو ځواکونو لخوا د اسلامي موادو په ناسمه طریقه د ځای کولو خلاف مظاهرو کې اووه کسان وژل شوي دي او په شام کې د خبریالانو وژنې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګون رامنځته کړی دی
د خبرونو سرټکی مو له فرخنده وزیر څخه اوریدل اوریدونکو اوس هم له نیله خالد څخه د پاکستان د زینو ورسپړنو د اداري غټکی ور
ایکسپریس رسپانه خپل اداریا کلی کې چې افغان ولسمشر یو وار بیا طالبانو ته تا د مذاکراتو خواست کړی دی او دغه سه پاکستان نه هم په دې لړکی د تعاون غوښتنه کړې ده چې د کلونو نه روان جنگ خاتمه وشي اداریا زیاتوي چې تر څو د پاکستان د تعاون خبره ده نو هغه خود زړه نه د غواړي چې په افغانستان کې د امن راشي او دوی د ترقۍ په لور روان شي اداریا خیره کلی کې چې باید د مذاکراتو د عمل تیز کړي شي چې د دې منطقه د کلونو نه ځپلي شوي خلک یو روښانه سحر بیا وویني پانه خپل اداریه کلی کې چې حکومت د بلوچستان په مسله باندې د آل پارټیز کانفرنس را بللو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده اداریه لیکي چې دا ډیره خبره ده خو چې دا معاملہ په نیک نیت سره د هوارولو لپاره غوړه ګامونه پورته کړی شي ځکه چې دا وخت بلوچستان کې احساسي محرومي پیدا شوې ده او هم په دې وجه د غلط حالات خراب شوې دي اداریه اخیره کلی کې چې داسې خبرونه هم راځي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچ مشرانو د عام مافیا هم غوښتنې مخې ته راغلي دي او که په دې عمل وکړي شو باور دے چې دا کشاله به ختم شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نېشنل انټرست خبرونه له افغانستان نه د بهرنۍ وزوکونو د وټلو روسته د هوا د سیمې پر بے ثباته کې دوه لیکنه او تبصره کړي ټایمز رسپانې بیا په کابل کې د ناټو د سرتیرو لخوا د یو شمیر اسلامي نسخو د سوزولو او د دې کار په نتیجو مقاله لیکلې د دواړو لیکنو غټ کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې حسیبه شهید درته وایي
نېشنل انټرست خبرونه په خبرې کړي لیکنه کې پوښتنه کوي چې آیا امریکایي ناټو او نور بهرني ځواکونه به افغانستان نه ووزي او القاعده او طالبان به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې په خپل حال پرېږدي خو امریکایي ځواکونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده مشران په نخښه کوي او لدې سره یې د القاعده د عملیاتو واک کمزوري کړی دی خو د افغان طالبانو په مشرۍ شاوخوا شلو ډلو او د 300 بهرنۍ وسلوالو له لوري پیل شوی ګواښ لا هم په خپل حال پاتې دی پرته له دې چې د افغانستان او پاکستان پولي پاکي شي د بهرنۍ ځواکونو وتل به د نېشنل انټرست خبرونه په باور سختې ناوړه پایلې ولري خایي طالبان به بیا په افغانستان کې واکمنان شي القاعده به بیا سره تنظیم شي او د شاوخوا شلو وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو لپاره به هلته بیا خوندي پناه ځای جوړ شي د ملا محمد عمر د اسلامي تحریک بیا راتګ بچي القاعده ته پناه ورکړي وو او په لزګونو زره تروریستان او د چریکانو روزنې ته زمينه برابر کړي وو خای افغانستان او نږدې گاونډیان به سمدستي بے ثباته کړي چې په دې ډول به بیرحمه تاریخ بیا تکرار شي ټایمز اورسپانی بیا په کابل کې د ناټو د سرتیرو لخوا د یو شمیر اسلامي نسخو د سوځولو او د دې کار په نتیجو تبصره کړې ده اورسپانی لیکي په یو قرار او زغم لرونکي هیواد کې چې په ملي کچه مارکی پکې دود او سابقه ولري او په خبرو پکې سولې راتلی شي نو په داسې ځای کې د یو سپیسیلی کتاب سوځیدل خای لکس خبرګون ولري او ژر مسله هېر شي خو افغانستان داسې هیواد نه دی هلته په زورګونو کسانو د بګرام هوایی اډې مخې ته ورسته تر دې لارین وکړ چې اډه کې په لزګونو اسلامي نسخو ته اور ورته شو. دا کار بهرني ځواکونه د باګرام پاډې کې د معمول سره سم په دې ډول ترسره کوي چې د بندیانو پاتیشونی سوځوي او هیڅ کله یې مطلب دانی وي چې چاته په کیسه کا به وشي. خو یو څوک خیدا پښتنه رامنځته کړي چې څنګه دغه کس چې اسلامي نسخې سوځولې په دې نه پوهیده چې خیدا کاری سره ډول بد پایلې لرلې شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
واشنگتن پوسټ روزپانه لیکي په افغانستان کې د مذهبي کتابونو په ناسمه طریقه د ځای کولو سره په دغه هواد کې د امریکا خلاف کرکه زیاتی دي، شي چې دغه د افغانستان د سنز په هوارولو غلط اثرات غورځولې شي. فرخنده وزیر د دې لیکنی غټ کې دراور.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په باګرام هوائي اډه کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا مذهبي کتابونه وسوځول شول، نو دا په دغه هیواد کې داسې ده لکه چې څوک خپل ځان ته نقصان رسوي او باید په دې اړه د امریکا د پوزنه تپوس وشي. امریکایي ځواکونو ته چې د دغه هیواد د کلتوري حساسیتونو، مذهبي روایتو او انساني جذبو په اړه ټریننګ ورکړل شوی، نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راشي چې دغه بعد افغان اولس په نظر کې د امریکایي ځواکونو لپاره نور کرکه هم پیدا کړي چې په دغه هیواد کې موجود دي. لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د پوز لخوا داسې پیښې رامنځته کېدو سره د امریکا هغه ستراتیژیکي ګامونو ته نقصان رسیدای شي چې پکې یې د یو لاکو زیات ځواکونه ښکیل دي او نږدې یو ټریلیون امریکایي ډالر یې په دغه جګړه مصرف کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه پیښه د افغان اولس نه بخنه غوښتي او وایي نیټو ځواکونو په باګرام هوائي اډه کې یو شمیر اسلامي مواد چې پکې قرآن شریفونه هم شامل وو په ناسمه توګه ضایع کړي چې دوی پرې خپل خپګان د افغان اولس سره شریکوي. جنرال جان ایلن اوویل کله چې دوی ته د دغه پیښې په اړه معلومه شوه نو زر تر زره یې دغه عمل ودرو او زیاتوي دی په یقین سره وایي چې دغه یو ارادي عمل نه وو. د دغه پیښې خلاف د باګرام هوایي ډګر مخې ته ګڼ شمېر خلکو مظاهرې هم کړې دي او لیکوال وایي که څه هم جنرال جان ایلن دا ویلي چې دوی به یې پلټنې کوي، خو د داسې بیانونو سره زیاتره د خلکو غوسه او افغان نه ختمیږي. ورسپانه لیکي په جنگونو کې اکثره داسې بدې پیښې رامنځته کیږي، خو اوس چې کله په دغه هیواد کې د جګړې وروستو د امنیت د ښه کولو خبرې روانې دي نو داسې غلطۍ دغه ټول عمل ته لوی خطر رسولی شي. لیکوال وایي د داسې پیښو سره د افغانستان د امنیت او سولې په عمل غلط اثرات غورځېدلی شي او زیاتوي بیا دوی وایي چې دغلته د افغان اولس ته مدد لپاره موجود دي.
له فرخنده وزیر څخه مو د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې غټ ټکی اوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بیکوره شو خلکو پر ژوند تازه رپورټ کې اندېښنې ښودل دي. رپورټ کې ویل شوی چې افغان حکومت نه یوازې بیکوره شو خلکو سره مرستې نه کوي، بلکې د مرستندویو ادارو هلې ځلې هم درولې دي. د رپورټ نور مهم جزئیات له ګلایا څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې ویلي افغانستان کې په ملیونونو خلک چې د جنگ له کبله بیکوره شوي او په ارزي توګه جوړ شوي کورونو کې ژوند کوي د ګولا ډوډۍ موندلو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې نړیوالې ادارې او حکومت دوی ته پام نه کوي. د امنیسټ انټرنیشنل په وینا کابل کې د سختې یخنۍ له کبله شاوخوا 28 ماشومان مړه شوي او د افغان حکومت د شمیرو تر مخه د هیواد مختلف کیمپونو کې د سختو سړو له کبله سلویخ کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیکوره شوو خلکو د ستونزو په اړه د جنگ نه تښتېدل او ستونزو سره مخامخ کېدل د عنوان لاندې رپورټ کې ویلي په دغه هیواد کې د نیم نه زیات خلک بیکوره شوي او هر ورځ 400 کسان بیکوره کیږي. یوازې په کابل ښار کې 15,000 بیکوره شوي خلک په کچا آبادی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان سیډونکو هوریا مصدق وای په زرګونو خلک په سختو حالاتو او یخنۍ کې ژوند کوي، دوی له لوږې ته نږدې شوي او بلخوا افغان حکومت نه یوازې په بل لور ګوري بلکې د هغه مرستو لار هم نیسي چې دغه خلکو ته ورسیږي. په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د مرستندویو ادارو لخوا د بیکوره شوو خلکو سره مرستې په مختلف وجوهاتو ودرېدلې. په رپورت کې راغلي د بیکوره شوو خلکو د اسکولو د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره په مستقل توګه د کویانو د کنسولو پر ځای د اوبو ټینکران لګل کیږي. هوریا مصدق وای مقامی چارواکي د امدادي کارونو په لار کې خندان راپورته کوي. دوی غواړي او داسې خای چې دا خلک به د دې ځاینه لاړ شي. دا حالت ناسرګند دي، خو د بشري حقوقو او د انسانيت لپاره به ډیر خطرناک صورتحال دی. د کابل په چمن ببرک کچا آبادی کې میشت یو کس یحیا د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي، موږ نه یو خبر چې دا ټولې نړیوالې ادارې چرته لاړې. موږ ته نه ده معلومه چې ولې حکومت دوی ته د سرپنا بنیادي ضرورت نه ورکوي. په زیاتره کچا آبادیو کې خلکو سازمان ته ویلي د جنگ له امله یې کورونه پرېښودې دي. د هیواد په پورمنه سیمو کې هم جګړه شروع شوې او د عام خلکو وژنه هم سیوا شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي په 2001 او 2011 کال کې د ولسی خلکو وژنه کې ډیره اضافه شوه او د 3000 نه زیات افغان وګړي وژل شوي. په رپورت کې راغلي زیاتره وژنې د وسلوال طالبانو لخوا شوي، خو زیاتره بې کور شوي خلکو نړیوال سازمان ته ویلي د ایساف ځواکونو د هوایی بمبار او د طالبانو لخوا د انساني ډال په توګه د استعمالېدو له ویرې پل کورونه پرېښودې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرایمو نړیوال عدالت ته د وسلوال طالبانو او نور ګوندونو پر ضد د جنگي جرمونو د پلټنو غږ کړی.
د مشال ریډیو اوریدونکو له ګلایس خمو د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورت په اړه اوریدل. د همدې رپورت د یو چمتو کوونکي حوریا مصدق سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او د دې رپورت د مهمو ټکو په اړه یې په سر کې پوښتلي.
هر ورځ په افغانستان کې 400 خلک بیزای شوي او دا بیزای شوي خلک د جنگونو په خاطر بیزای شوي دي چې دا یو ډېر تاسف بار وضعیت ده. او همدارنګه 2011 کال په پای کې تقریبا 500,000 خلک بیزای شوي دي په افغانستان کې، چې دا یو ډېره غټه رقم دی. په دې خاطر زموږ پیشنهادونه د افغانستان په حکومت کې دا دی چې اول باید افغانستان دولت دا د داخلي بیزای شوي خلکو په رسمیت وپیژني او دوی ته کومکونه واستوي، او د دوی مشکلات په خاطر باید دوی یو استراتیژي جوړ کړي، او د دې استراتیژي په رڼا کې دوی کولی شي چې د مهاجرین ان بیزای شوي خلکو د مشکلات سره مقابله وکړي او دوی ته
ډیره مننه. اوریا مصدق، تاسو اوس تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې افغان دولت په دې برخه کې څه کړی دي؟ د تاسو دغه رپورت څه وایي چې تر اوسه څه شوي؟
متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت څه نه دی کړی دی، او زموږ د تاسف د دې دی چې د افغانستان دولت د نورو بشری او خیریه مؤسسونو هم مانی شوی ده چې دوی په بیزای شوی خلکو ته کومکی. خو زموږ اندیشنه هم دا ده چې اوس په کابل کې فقط د یو میاشتې ترمنځ کې تقریبا 30% چې زیاتر ماشومان دي دا د سردی په خاطر مړ شوي دي، او دا زموږ په نظر کې یو بشري بحران ده. خو موږ غواړو د حکومت افغانستان خواهش کوو چې دا بشري بحران ته پای ته رسوي، دوی یو صحیح کړنلاره یا استراتیژي خپل کړي چې د دې کړنلارې په رڼا کې د بیزای شوي خلکو ته مشکلات تر مخه ونیسي.
د مهاجرینو د وزارت دغه وزارت څه کړي دي یا د نورو وزارتونو په دې برخه کې چې کله کله د بیزای شوو نوم مخلي؟
مشکل دا دی چې اول د مهاجرینو وزارت خپل دا مسلکی اشخاص نبلی، دو د مهاجرین وزارت منابع او بودیجه دومره کم ده چې دوی د مهاجرینو کفایت نه کوي، او هم عدم کفایت د مهاجرینو په وزارت کې هم ده چې پرون کال کې یا په 2011 په کال کې تقریبا دوی نه کولی شي چې 15% د خپل د انکشافي بودیجې مصرف کړي. خو دا هم یو مشکل ده چې دوی په غیر مسلکي اشخاصو یا سیاسي دلایلو په بنا کې شاید دوی نه غواړي چې د مهاجرینو حالت سم کړي او دوی ته رسیدګي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام لوجي د غربي نړۍ سره تعلقات ډېر کړکېچن دي. په دې وروستیو کې داسې تمې څرګندېږي چې دا هوا د اټومي توانۍ د نړیوال ادارې معنکارو د تلو وروسته به حالات تر یو څه حده پورې ښه شي. خو د دې ادارې لخوا جاري کړی شوی بیان کې ویل شوی چې ایران ته د معنکارو سفر ناکامه شوی دی. په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې یو رپورټ درته منور شاه وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین لیکي د ملګری ملتونو د اټومي توانایي نړیوالې ادارې IAEA ایران ته د خپلو معاینه کارو سفر ناکام ګرځولې دي. د معاینه کارو ویلي چې دغه هیواد دوی ته د لړکه اهم او مشکوک ځایونو ته د تلو اجازه نه دی ورکړې. دا بیان د ایرانی پوځي جنرال د هغه دړکې نه سمدستي ورسته جاری کړی شوی چې پکې ویل شوی هیواد به یې لا د وړاندې په هغه هیواد حمله کوي چې په ایران د حمله منصوبه لري. د IAEA د مشر یوکیا امانو لخوا جاری کړی شوی د بیان کې راغلی چې دوی د ایران په معاملې کې مثبت نظر لري، خو دوی کوم لوزنامې ته رسیدلو کې بریالي شوی نه دي، ځکه چې ایران د اټومي وسلو په حواله د دوی یو شمیر پوښتنو ته جواب نه دی ویلې. د برتانوي ورځپاڼې ګارډین د ریپورت وړاندې د ایرانی نیم سرکاري خبری ادارې فارس په حواله لیکي. د ایرانی ځواکونو نائب مشر محمد حجازی ویلي چې څوک هم په هیواد د حمله کولو یا ګټو ته د زیان رسولو هڅه کوي، نو دوی به د دې ګام نه وړاندې په هغوی حمله کوي. ورځپاڼه لیکي د IAEA د معاینه کارو ایران ته په 13 یو میاشت کې دا دویمه دوره وه. که څه هم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د دې هیواد تعلقات د شپږ استر غربي قوتونو سره خراب دي، خو د IAEA د ویانا په دفتر کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی وايي د لړکې به خبرې اترې جاری وي. ایران په دې ورستیو کې دا وکړې داسې بټې جوړې کړې چې پکې یورینیم ډېر زر غنی کول کېږي، بلخوا غربي نړۍ تور لګوي چې ایران اټومي وسله جوړول غواړي، خو ایران دغه تورونه ردوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15900 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو اوس هم درته 19 پروګرام اتلان دروو. د نن ورځې د مشال ریډیو اتلان خبرونه کې د انګریزانو په ضد د مبارزه کوونکي پالیشا پاړه دوهم پروګرام اوري. دا خبرونه درته زه جوړوم او هر اونۍ د زیارت یا پنځشنبه او جمعه په ورځو له مشال ریډیو اوریدل شي. نو راځي چې وایو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د اتلان خبرونې مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. د تیرونه په دوام سره درته د پالیشا په اړه د خبرونو د لړۍ دوهمه برخه دروو. د انګریزانو سره د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکی پالی خان یا پالیشا پاړه په دې خبرونه کې اوري. د پالیشا مبارزه ولې مهمه ګڼل کیږي؟
پالی وژنیدل د خلکو سره او اثر یې پرې شو.
آیا خلک د پالیشا په شان د نورو اتلانو په اړه معلومات لري؟
بد وختي خوځو ته دا چې موږ تاریخ لیکو لیکلي پر نورو لیکلي پر دوه دی.
د پالیشا په حق لا د جوړ شوی ډرامې په اړه کې اوري، او داغه پاړه د جوړ شوی هندي فلم زنی برخې در اورو. تر پای را سره اوسئ. د اتلان خبرونه یوریدونکو، په 13 کې مو واوریدل چې که څه هم د پالیشا یا پالی خان د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه، خو نوموړی د بلوچستان د ژو په دیوال خوستی کلی کې زیږیدلی و. هغه ته پالی خان خوستی هم ویل کیږي، ځکه چې کورنۍ یې له خوست څخه ژوب ته کډه شوې وه. مشهور پښتون اداکار، ډایرکټر او لیکوال جمال شاه چې پر پالیشا یې د پاکستان ټلویزیون لپاره یوه ډرامه لیکلې او جوړه کړې وه، د هغه د ژوند په اړه وای.
پالی
خان چیو دا اصل دمو پالیشا خوستی دا فامیل چیو دا خوست دی اجرت کلی و جو دوری دورلائی تنیز دی او علاقه دا آل تا دی و سیدل نو دا انگریز پا دا غا نونت ساود ما خیال دیش پینزه دیش زمانه و چی دا غا دا دا شورت آغا وقت دا غا سو دا تلی مشور سو پا سیمی کی پا دا غا کی پا برسگیر کی پا دا غا زمانه پا هندوستان کی چی دا اندیجنس کم تحریکون او دا زاده پا آغا تحریکو کی پا خلقو کی پا علی خانم یو مطلب شدائی لدی
پالیشا په 1913 کلونو کې په سیمه کې د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړه او د ځان سره یې د کلو بانډو ځوانان ملګري کړل. لیکوال او څېړونکی عصمت ظهیر د پالیخان د ژوند او مبارزې د پیلولو په اړه وایي
دویر کرشی راخیزی پیدا جنوبی پشنکوائی که دو تکتو آغا غارو دو تکتو آواری بیا برتا ترکو وزک نو ذکر که دا آغا سیمی اتلان چی دیرشتی هم خودی که پالیشا خوستی چی آغا که ملوست مصد آغا دا سنجاوی سیما چی آغا خواه دو دوی سیما والا با آغا که مده رود موکیت رود با سیما گرده پا رود باندی مصما والا پالیشا تکر کوم چې د دم مبارزه یا د دغور زنگ دا وطنی مدلی افغانی بنا درلوده دی چی را پاشه دی پا دی را پاشه دی چی انگریز بخواه لشکری دی افغانستان تا نمیستری بودی دا سیمه دو سنی کنداره تشوا خیده دی جنبی پشنخواه دا دکی تر چطیادی تر پولو دا دلوی کندار یو مهمه برخه و نو چی پا افغانستان کی یا پا کندار کی یا پا کابل کی یا پا غزنی کی تی دا انگریزان و خلاب کمی لشکر کشی که دی یا با پاسون که دی نو آغا اثرات و دا پا وسنی جنوبی پشنخواه کی پرتکی در نو با غازیان ملی غازیان وطنی غازیان پالیشیا چی و دا دی سیمی وطنی ملی غازی و عدت پشتنی افغانی خاوره د زرور دشمن څخه ژغورل.
پالیشا په ډېر غریبۍ کې د انګریزانو خلاف راپورته شو او د روب په خوا او شا سیمو کې انګریز پوستا ګڼېستون زیرا مخې ته کړې. عصمت ظهیر وایي چې که څه هم پالیشا دومره پیسې نه درلودې چې د انګریزانو خلاف د پی بغاوت پیل او خپل کسان وساتل شي، خو زیاته وي چې هغه یو مخلصه او ملت پاله مشر و نو ځکه ورسره خلک ملګري کېدل. جمال شاه وایي چې د پالیشا دور ډیر مهم و او که څه هم زور یې کم و خو مبارزې یې د خلکو په بیدارولو کې ډیر رول درلود.
پالی زمانہ چې واغه سیاسي څوک ډېر اهم زمانہ و په دې چې بدلون را روانو په ټول برصغیر پاکوینز کې په افغانستان کې په ټول سیمه کې نو دا خلک چې د لوکل مبارزو د دې کې د سې فکر دومره زیات ارتو پراخ نه و، خو بیا هم خپل په مفاد پیدل و جنګ د داخل ګسره او تنه اثر یې پرې شو.
لیکوال او څېړونکی عصمت ظهیر بیا وایي چې پالیشا په خپل وخت کې د انګریزانو یو لوی طاقت ګواښوه او د هغه مبارزو پر خلکو ډېر اغېز کړی.
بدبختی خودت داده چې په بجنبی پرژنخواه کې موږ تاریخ لیکلی پرېنرو لیکلی پردو دی نو که موږ د خپل فلکلور ته وګورو ودیر ته وګورو نو دا و چې دی وایي نه پالیش وی نه سیرجان سپیه تنخوا ښیې د بل کام یا د پردي کام نو خو دا خو هغه شعور دی هغه کچه ده د جنوبي پښتونخوا کې که څه شته که نهشته خو چې د سیاسي شعور کچه یې په دې توګه تر بلې هرې پښتنۍ سیمې را پورته ده چې دلته ملي میرومیت احساس چې دی هغه هر وخت قوي پاته شوی دی خو خلک چې دی خلک و افغانستان ته پښتونستان هم کوم اخیستل ډېر خلک جرم ګڼي و دې ته وفادار و خو پښتونستان دویم سټیپ ولو اول سټیپ چې ولو افغانستان و اوس کوم په ملي اداب چې د افغانستان خبره نه وي نو اخو د ملي ادابو سره بیا اتفاق کېدلی شي.
تاریخ پوهان وایي چې جمال شاه په خپل وخت کې ډېر مشهور و. په کلو او بانډو کې به خلکو په سندرو کې یادوه. په هند کې داغه پاړه په 1980 کال کې یو جوړ شوی فلم پالی خان کې هم دا خبره خودل شوی.
الوداع پالے، اللہ نگہبان میرے محبوب.
اللہ کے رچوں سے کوئی بات ہو جائے سنم، اللہ کے رچوں سے کوئی بات ہو جائے سنم، او سنم میرے سنم، او سنم میرے سنم، تیرے میرے دل سے ملاقات ہو جائے سنم، او سنم میرے سنم، او سنم.
وفا وفا یا مزه گل داستا یا مزه وفا وفا زړګي سره مینه ستا په سپین جمال یما هو ستا مینه وال یما ستا مینه وال یما ستا مینه وال